ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಜಿವ ರೇಡಿಯೋದೇ
ಸ್ಟಡಿಮಸೆ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಜಿವದ ತೈತ್ವಾರ್ ಯಕ್ಷಂಬೆ ಉರಜ್ದ ಕಾಲಿದ್ ವಜರ ಅತ್ಲಸಂದ ಜುಲೈದ ಮ್ಯಾಶ್ತಿ ಪಿಂಜ್ಲ ಸಮನೆಟದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ದ ವಕ್ತ ಮಾಶಾಮ್ ಒಬಜೀದಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ಶ್ಪಜ್ನಿಮಿ ಔದಲ್ತ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ ಕಿ ದರ್ವಜಿ ಯೋಲಸ್ ಪಜಿಸುವಿದಿ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿ ವಾಯ್ ವಸಾತ ಖಬರಿ ಖಬರವನ ಕಿ ತಸು ಕುರ್ಬನೆ ಯುಜಾ ಕುಲ್ಸುಮ್ ಕಾಕರ್
ಔಜರ್ ನಸಿರ್ ಕಾಕರ್
ತಸ್ತ ಖಬರವನ ಕಿ ಶರಾಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೇ ಯುರಾ ಸರ ಮಲ್ಗರಿ ಉಸೈ ದ ಖಬರುನು ತಫ್ಸಿಲಾತ್ ಲರು ಖವಲ್ ದರ್ತವಡಾನ್ ದಿಕೌ ದ ನನ್ರುಜಿ ದ ಮುಹಿಮು ಖಬರುನು ಸಟಕಿ
افغان چارواکی وای د پاکستان لخوا د دوی په امنیتی پوسټ باندې لبري درسته په جګړه کې دواړو خواو ته ځاني تلفات اوشت دي بلې خوا صدر اشرف غنی ویلي طالبان د جګړې د جاری ساتلو هیڅ جواز او دلیل نه لري
اوس د دې جنگ د دوام لپاره طالبان سره هیڅ دلیل نه دی پات ځکه اوس طالبان له ټول اسلامي نړۍ علما سره موجود
نن په ډیر اسماعیل خان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ یو احتجاجي جلسه روانه ده د ځای خبریالانو تر مخه د سختې ګرمۍ باوجود هم جلسې کې یو شمیر خلکو ګډون کوي د جلسې د امنیت په اړه د پی ټی ایم یو مشر وایي
په کچیر یوختنه خواسته په د جلسه باندې څه وشول د غزې مورتیا او ځلي انتظامی حکومت وی میژو تقریبا 10 دینه مخه یو اپلیکیشن ها د تور کړي وو او د پدا باندې هیڅ قسم غور عمل نه کړي
او د پاکستان لند مهاله وزیر اعظم ناصر الملک او د سینټ چیرمن صادق سنجرانی په ګډون یو شمیر حکومتي چارواکي او سیاسي مشرانو نن د مستونګ په پیښه د غمرازی لپاره سیمه ته ورغلي او پېښور کې هم ویر روان دی د عوامي نشل ګوند او مرکزی مشر غلام احمد بلور وای
نه مطمئن خو نه غواړي الیکشن کول پکار دي باید قوتونه الیکشن نه کول غواړي خو دا نه کوي چې پنجاب کې داسې پدې د ماګه د کوټه غونډې وشي نه بیا به الیکشن پوسټپون شي
اول ذا خبرنا تفصيلات
د افغانستان په خوست ولایت کې چارواکي وایي د ځاځي میدان په ولسوالۍ کې د پاکستانی ملیشیا او افغان ځواکونو ترمنځ نن د یکشنبې پر ورځ جګړه شوې چې پکې دواړو خواوو ته مرګ ژوبلا وشته د خوست د پولیسو ویاند عبدالبصیر بینا وایس اف امریکا ته ویلي د جګړه ډیورنټ کرښې ته نږدې پر یوې امنیتي پوستې باندې په ساده جامو کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو له حملې وروسته پیل شوه د خوست د ولایتي شورا غړي سید اصغر اکاخیل وایس اف امریکا ته ویلي د سیمې څلور تنه اوسیدونکي چې له افغان ځواکونو سره ملګري وو په دغه جګړه کې وژل شوي او ادعا یې کړې چې د پنځو پاکستانیانو مړي هم د جنگ په سیمه کې پراته وو ولایتي حکومت وایي دوی د پیښې تحقیقات کوي د پاکستان پوځي چارواکو له تر اوسه په دغه برید څه نه دی ویلي هم په دغه سیمه کې د اپریل په میاشت کې د پاکستانی ملیشې پنځه عسکر وژل شوي وو او په جګړه کې دوو افغان عسکرو ته هم ځاني زیان رسېدلی وو
ملګری ملتونه وایي د کال 2013 په وړومبۍ شپږ میاشتو کې د افغانستان کې لږ تر لږه 1100 عام خلک په جګړه کې وژل شوي دي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو میشن یوناما د کال شپږ میاشتو لپاره خپل راپور کې ویلي هم په دغه موده کې 3500 خلک ژوبل شوي هم دي نن د دې راپور جاري کولو په وخت یوناما مشر زیاته کړه چې د خلکو د ژوند د تحفظ لپاره ضروري ده چې جنگ کې هغه ټولې ډلې د مسلو هوارولو لپاره راپور امنا لاری ولټوي یوناما په خپل راپور کې د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په حق له په انتخابي مهمو د حملو ویره هم ښکارا کړی ده د انتخابات په شش کال په شلم اکتوبر تر سره کیږي
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له افغان طالبانو سره په هیواد کې د جګړې د جاري ساتلو لپاره هیڅ دلیل نه دی پاتې شوی نوموړي په سعودي عربستان کې د افغانستان د جګړې په تړاو د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو د فتوا مننه وکړه او ویلي دي چې طالبان دا مهال د نړۍ او سیمې له دینی علماو سره مخامخ دي او په کار دي چې د علماو واحد نظر ته مثبت جواب وایي نوموړي دا خبرې نن یو خبري کانفرنس ته په وینا کې کړې او هم د افغانستان د کلیو او پراختیا وزارت مخې ته نن مازیګر ځانمرګ 1400 چې پکې ټول ټال 22 تنو ته مرګ ژوبلا وشته ده د کابل پولیس وایي چې وته نمره او لس نور ټپیان دي تر اوسه کومې ډلې دغه برید پړه پر غاړه نه ده اخیستې
د پښتنو د حقونو لپاره پیل شوې تحریک پی ټی ایم غړي نن په ډیرا اسماعیل خان کې جلسه کوي او دا جلسه کې یو شمیر خلک ګډون کوي دغه احتجاجي جلسه کې به د پی ټی ایم نیول شوې غړي حیات پرېغل د خوشی کولو او د راونور چدنه کې بلا مسعود په قتل کې سزا ورکولو په شمول نورې غوښتنې هم کیږي حیات پرېغل چې څو ورځې وړاندې د خپل کور څخه امنیتي ادارو نیولې وو او د کراچي پا پخوانی پولیسو مشر راونور نن سبا د نقیب مسعود د قتل په کیس کې په ضمانت دی.
په بلوچستان ایالت کې چارواکي وایي د مستونګ په سیمه کې د تیرې پنجشنبې پر ورځ د ځانمرګې برید د مړو شمیر تر 133 پورې رسېدلی او په ژوبل کسانو کې د ډیرو روغتیايي وضع ناسمه ده. په درنګړ کې د بلوچستان عوامي ګوند د یوه کاندید نوابزاده سراج رسانی په انتخابي کمپاین کې دننه د چاودنې مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې پر خپله غاړه اخیستی. د حملې په ضد بلوچستان کې د ویر وضع ده او نن لنډمهاله وزیر اعظم ناصر الملک د مسلم لیګ نون صدر میا شهباز شریف د تحریک انصاف مشر عمران خان او نور مشران د غمرازی او فاتحه لپاره په کوټه کې د رسانی کور ته تللي. هلته د پېښور په یکه توت کې د عوامي نېشنل ګوند د یو کاندید هارون بلور د فاتحه مراسم هم روان دي. بلې خوا په بنو کې د متحده مجلس عمل د کاندید اکرم دورانی په انتخابي قافله باندې د برید د غندنې لړۍ روانه ده. سیاسي مشران وایي په کاندیدانو باندې د حملو هدف په انتخاباتو کې خنډ اچول دي.
د پاکستان مطبوعات وایي د سماجی رابطو ویب سایټ فیسبوک د ملي مسلم لیگ یو شمیر اکاونټونه او پاڼي تړلې دي. ملي مسلم لیگ یا ایم ایم ایل د حافظ سید جماعت الدعوا سیاسي څانګه ده. د پاکستان انتخاباتو کمیشن د ایم ایم ایل د سیاسي پارټۍ په توګه نه دی رجسټر کړی، خو ایم ایم ایل د تحریک الله اکبر سره په شریکه خپل امیدواران الیکشن ته درولې دي. په دې اړه نور تفصیلات په یو راپور کې.
ملی مسلم لیگ تر اوسه پورې پاکستان انتخاباتو کمیسیون نه دی رجسٹرډ کړی او د ګوند کاندیدان د الله اکبر تحریک نومې سیاسي ګوند نه 15 جولای کې دونکو انتخاباتو کې به برخه اخلي. د اخبار دا خبر وایي سمو د وړاندې فیسبوک د پاکستان انتخاباتو کمیسیون ته هم وړاندیز کړی وو چې کولی شي پاکستان کې راتلونکو انتخاباتو نه وړاندې جاری فیسبوک اکاؤنٹس اتړي، خو پاکستان انتخاباتو کمیسیون تر اوسه فیسبوک ته د مرستو په حق له حتمی جواب نه دی ورکړی. ملی مسلم لیگ خودا دعوه کوي چې د دوی د کاندیدانو فیسبوک اکاؤنٹس تړل شوی دي، خو فیسبوک باندې اوس هم د تنظیم یو شمیر ویب پاڼې موجود دي چې ور باندې د جماعت الدعوا مشر حافظ سعید عکسونه او پیغامونه لیدی شي. انټرنیټ صارفینو حقونو لپاره کار کوونکی هارون بلوچ وایي چې فیسبوک کولی شي د چا اکاؤنٹ اتړي او دا په داسې حال کې کیږي چې څوک د هغه اکاؤنٹ په حق له شکایت وکړي.
اس طرح کا جو کانٹینٹ ہے، اس طرح کا کانٹینٹ اس کو بلاک کرنے کے لیے ریکویسٹ سینڈ کی جا سکتی ہیں.
ہارون بلوچ وہی کچرے سوک پہ یو اکاؤنٹ دا شکایت اکڑی چدینا نفرت خورمون کی پیغامونا خوراول کی گی نو فیس بک یہ تحقیقاتو نپس تڑلی شی.
دا وی او اے ڈی واخ پراوانا دوام لری اس مگسر ملگری اوسی.
راپورونه وایي اسرائیلي پوځ د غزې په تړانګه کې د کال 2014 سم له جنگ وروسته تر ټولو لوی هوایي بریدونه کړي او د حماس وسلواله ډله د دغه بریدونو جواب په اسرائیل باندې د راکټونو د وشتلو للارې ورکوي. تفصیل منظر شهید راکوي.
هوایی بریدونه د شنبې په ورځ پیل شو او د فلسطین لوري څخه د هوان او توغندیو بریدونه سره لیدل کېدل. اسرائیل وویل چې دا د حماس له څلوېښتو څخه زیات هدفونه په نښه کوي. د اسلامی حماس ډله یا اداره د غزه حکومت مخ په وړاندې بیایي. د اسرائیلو پوځ ویلي چې حماس لخوا د راکټونو په ځواب کې د 500 څخه زیات راکټونه وشتلی دي. د فلسطین یو چارواکي رویټرز خبری آژانس ته وویل چې مصر او نور نړیوال هیوادونه دا مهال د نوموړو هیوادونو د سولې او ثبات لپاره د اسرائیل او حماس سره خبرې کوي. د حماس او اسرائیل ترمنځ هغه مهال تاوتریخوالی زیات شو کله چې د جمعې په ورځ یو فلسطینی ځوان د لاریونونو پر مهال د اسرائیلي پوځیانو لخوا ووژل شو او بیا یې په ترڅ کې لاریونونه پیل شوه. د غزې د روغتیا وزارت ویلي چې 15 کلن لاریون کوونکی د اسرائیلي پوځیانو سره د نښتو په ترڅ کې ووژل شو او 15 تنه نور یې ټپیان کړل. د مارچ په 1 د لاریونونو له پیل راهسې تر دا دمه د فلسطینیانو مرګوبله لږ تر لږه 120 تنو ته رسېدلې ده. اسرائیل ته هم د فلسطین د سرحد څخه د بالونو لیږلو له کبله یو شمېر زیانونه اوښتي چې د ځینې وسیلو په ترڅ کې رامنځته شوي دي.
د واشنگټن ډي سي نه د وایس آف امریکا ډیوه خبرونه ده.
ټاکل سوی د امریکا او روسیې صدران به سبا د دوشنبې پر ورځ د فنلند په هلسینکی ښار کې ملاقات کوي او هیله ده چې دواړه مشران به د نیوکلیایي وسلو د کمولو او شام د جګړې په ګډون یو شمیر موضوعګانو باندې خبرې وکړي. د جمعې پر ورځ د برېټانیا له وزیر اعظم تریسا می سره په شریک خبري کانفرنس کې صدر ټرمپ ویلي وو چې د نیوکلیایي وسلو د نه خورولو په اړه که لاسته راوړنې وسي نو دا به ډېر غوره کار وي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا دی ودا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه په ژوندۍ بڼه تاسو وړاندې کوو. د خبرونو د تفصیل وروسته به تاسو ته یو شمیر مهمو موضوعګانو باندې تفصیلی راپورونه وړاندې کوو، خو اول درته وړاندې کوو د لوبو خبرونه. او د لوبو خبرونو تفصیلات راکولو لپاره زموږ همکار وکیل خان سټوډیو ته راغلی. هرکلی.
مننه کلسم. قدرمنو اوریدونکو، د لوبو خبرونو کې لومړی برا شو د فیفا 2018 یا د فوټبال نړیوال جام لپاره چې کوم سیالي روانه ده، دینن ختمي یا فاینل میچ ته د کرواشیا او د فرانس ترمنځ دغه مقابله شروع شوې ده. وخت د یو لس منټو لوبه شوې ده د لومړی برخه، او دواړه ټیمونه هڅه کوي چې دغه مقابله یا دغه ټایټل په خپل نوم باندې کې. نن به دغه فیصله کیږي چې د فوټبال چمپیون به څوک وي. دغه ټیمونو ترمنځ مقابله شروع شوه او دغه شانتي د یو لسو منټو لوبه شوه ده. د دې میچ هم تفصيلات وی تاسو ته خبر ساتو. کدي چې مو خبر وکړو دا میچ روان دي د روس په ماسکو ښار کې په لوزنیکی سټیډیم کې. نو دغه ټیمان پکې برخه اخلي. دواړه ټیمان چې ویل کیږي کم راپورونه خپرېږي نو په هغه کې دا ویل کیږي دواړو ټیمانو کې کم بدلون نه دی شوی. کم بدل مطلب کم لوبغاړي چې په سیمی فائنل کې لوبېدلی نو هغه لوبغاړي په دغه دې لوبو کې لوبېږي. دا پنځم ځل چې دغه دواړه ټیمان یعنی د فرانس او دغه شانتي د کرواشیا ټیمونه یو بل ته په دغه رقم مقابلو کې مخامخ کیږي چې پکې د ورلد کپ دوه غټې غټې مقابلې هم شامل دي. خو که وکتل شي په مجموعي توګه تاریخ ته وکتل شي نو زیاتره چې کم میچونه دواړو ټیمانو ترمنځ شوي نو په هغه کې زیات ټیمه یا زیات میچونه چې کم په خپل نوم باندې کړي شوي دي نو هغه د فرانس لخوا شوي دي. خو دا وخه دا مهال چې کوم سروې خپرل کیږي یا کوم راپورونه خپرول کیږي نو په هغه کې ویل کیږي چې د فرانس یا د کم نظر پختنی شوی دی. نو پای کې ویل کیږي چې نظر پختنه تر مخه د فرانس چې کم وي د ګټه چانسز یې نغه یو کم 50% یا بیا 30% خلک دا هم وایي چې دغه مقابله به ډرا شي. او ورسره بیا 20% خلکو دا رائے ده چې کرواشیا به دا مقابله ګټي. په ټوله ټورنمنت کې وکړل چې سلوش پته میچونه شوی دی د 12 ټیمانو ترمن. نو په دغه کې د کرواشیا کارکردګي ته وګوري پرستو میچونه ته وکړل شي نو دغه ټیم که سهم خه کارکردګي خوله یو شمیر میچونه څنګه چې ځان فائنل تر رسول دی سیمی فائنل ګټلې او بیا دا غینه پس دا وخت فائنل تر رسیدلې. کم یو ټیم هم تر دې دمه کم ګول نه دی کړی خو مقابله روانه ده. او چې کم ټیم هم دا مقابله په خپل نوم کې یا دا مقابله وګټي نو هغه به د سلورو کال لپاره د فوټبال چمپیون وي. په کال 2022 کې به بیا بل مقابله په قطر کې کیږي دغه د ورلد کپ چې کم سیالي وي دی لپاره. خو دا مهال د روس په 1200 خارونو کې په 1200 سټیډیمو کې دا مقابله شوي. سلور شپې ته میچونه شوي. 22 ټیمان دي ټیمان وو چې پکې یو دیرش هغه ټیمان وکم چې کوالیفای کړی و د مقابلو لپاره. بیا پکې روس کم چې قربا ټیم و نو هغه هم پکې لوبېدلې. خو دا مهال د فرانس او کرواشیا ترمنځ دغه مقابله روانه ده. په دواړو ټیمانو کې کوم بدلون نه دی شوی. دا یو وشتم د ورلد کپ سیالۍ دي. که موږ وروسته لوړ شو د کال 1930 نه چې کومه دا سیالۍ شروع شوې نو لومبې ورلد کپ چې په خپل نوم کړی باندې یا د نړیوال جام په نوم باندې شوی نو هغه د یوروګوای شوی. بیا دغه شانتي په کال 1940 درشم کې اټلی کړو. بیا په 8 درشم کې هم اټلی. په 50م کې یوروګوای بیا دغه مقابله په خپل یا دغه ټایټل په خپل نوم کړو. سلور 50م کې جرمني کړو. او په کال 1920 شپېتم کې دغه مقابله برازیل کړلې و. د برازیل سره دغه ویلي کې برازیل په اړه چې کوم ویلي کې نو 15 واره برازیل دغه مقابله په خپل نوم کړې دي. ورسره ورسره بیا انګلند په کال برازیل په 1920 شپېتم کې هم ګټلې و. 1960 شپېتم کې انګلند. بیا اویایم کې برازیل. سلور اویایم کې بیا غربي جرمني چې کوم د ناغي دا ګټلې. بیا دوه کم اتیایم کې ارجنټینا اټلی. او بیا دغه شانتي ارجنټینا ویسټ جرمني برازیل فرانس برازیل اټلی سپین. او 2014 کې دغه مقابله جرمني په خپل نوم کړو. خو نن به دا فیصله کیږي چې دا ټایټل دغه کپ یا دغه چمپیون چې کوم نوم یا ټایټل ورکړی کیږي دا به کم ټیم ته ورکړی کیږي. کم هیواد ته ورکړی کرواشیا یا فرانس. د دې څخه هم تفصيلات راځي تاسو به خبر ساتو. د دې کې به یو بل خبر هم ویل غواړم او هغه د کرکټ سره تړلې. د زیمبابوې او پاکستان ترمنځ چې کوم د اوډیای یا د 50-50 ورونو کوم سیریز روان دی. د دې دویمه مقابله به سبا یعنی په 14مه نیټه باندې زیمبابوې او د پاکستان ترمنځ کیږي. د دې وړاندې چې کومه مقابله شي و نو هغه پاکستان پکې د 308 رنزونو هدف زیمبابوې ته ورکړ، خو زیمبابوې ټول ټیم په 100 رنزونو باندې اوټ شو او دغه لومبه اوډیا یا د 50 تورونو مقابله پاکستان په خپل نوم کړ وړو باندې میچ او د دویم میچ فیصله به سبا کیږي. د فوټبال او دغه شانتي کرکټ په اړه کوم تفصيلات راځي تاسو ډیبي سره اوسه تاسو به موږ خبر ساتو.
د وایس اف امریکا جو ریډیو دا غلو کډر من اوریدونکو خبری خبرونه تل واشنگتن ډی سی څخه غوږی یاسته او اوس مهم پام را ګرځو تفصیلی رپورټونه ولوري ته د افغانستان په خوست ولایت کې چارواکي وایي د ځاځي میدان په ولسوالۍ کې د پاکستانی ملیشي او افغان ځواکونو ترمنځ نن د یکشنبه پر جګړه سوي چې پکې دواړو خواو ته مرګ ژوبلا وشته ده. ځینې راپورونه دا هم وایي چې دغه پاکستانی ملیشه نه و بلکې د طالبان وو، خو په دې اړه باندې به تفصیلات په راتلونکو خبرونو کې هم در سره شریکو. او د پاکستان پوځي چارواکو لا تر اوسه په دغه برید څه نه دی ویلي. تفصیل راکوي حکمل روان په دا راپور کې.
د خوست سیمایزو چارواکو ویلي دي ځاځي میدان سرحدي ولسوالۍ اړوند د سیدو کنډو او منګسو سیمه کې د افغان سرحدي ځواکونو پر امنیتي پوستو او همدارس د ځاځي میدان اړوند ولسونو د استوګنو پر سیمو پاکستاني فوځیانو لخوا بریدونه شوي. د خوست ولي ویان طالب منګل له ډیوي سره په خبرو کې ویلي تیر شپه شاوخوا 12 بجې د مخالفینو لخوا پیل شوي بریدونه په سیمه کې د جګړې سبب شوي او اوس هم د پولي حقیقاړي څخه افغان خاوره حل حل ډزې روانې دي. نوموړي ویلي د افغان سرحدي ځواکونو د مرستې لپاره د ځاځي میدان ولسونه د جګړې سیمې ته رسیدلي او له مخالفینو سره یې جګړه پیل کړې ده. منګل د مخالفینو د هویت او همدارس د جګړې د رامنځته کېدو د عواملو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو دا یې د کلونو راهیسې له افغان ولس سره د برید کوونکو له لوري د دښمنۍ د جاري ساتلو بېلګه وګڼله.
میدان ولسوالۍ په سیدی کنډو سیمه کې او همداشان د منډټې په سیمه کې د پولې غاړې نه پر کلیو او سیمې خلکو باندې ډزې شوې چې هغې په مقابل کې ولسي ملاتړ او په خپل امنیتي ځواکونو غبرګون ښودلی دی چې د وسلوالو لس کسان په دې پیښې کې وژل شوي دي او د سیمې خلکو ته هم زیان اوښتی چې درې کسان په دې پیښې کې شهیدان شوي دي او دوه نور ژوبل دي.
دی خوست امنیه کمانډنۍ ویان بصیر بنا له امریکا غږ دیوی سره د دی خبرو پر مهال ویلي هغه کسان چې پر افغان سرحدي پوستوي بریدونه کړي او په سیمه کې د جګړې د رامنځته کېدو سبب شوي پاکستانی عسکر دي. بنا ویلي د همدې رواني جګړې په پایله کې تر دې دمه د پاکستان وطن عسکر وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. دی خوست امنیه کمانډنۍ زیاته کړه د ځاځي میدان ولسونه چې د افغان امنیتي سرتیرو د ملاتړ لپاره ورغلي وو په جګړه کې برخه اخیستې او دوه تنه ولسي وګړي هم په همدې جګړه کې وژل شوي دي. یاد دی وی چې تر دې وړاندې هم د خوست ځاځي میدان ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې د پاکستاني عسکر او افغان سرحدي ځواکونو ترمن جګړه رامنځته شوې وه، خو یاد جګړه د افغانستان او پاکستان د جګپړو فوزي چرواکو ترمن د شوې هوکړې پر بنسټ پای ته ورسید. افغان لوري هغه 15 تنه پاکستاني فوزیان په ګډه پوله د پاکستان حکومت ته وسپرل کوم چې له افغان ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوي وو. حکمل صدات روان، امریکا غږ دی ریډیو افغانستان.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com. و
وایس اف امریکا ډیو ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له افغان طالبانو سره په هواد کې د جګړې د جاري ساتلو لپاره هیڅ دلیل نه دی پاتې سوی. نوموړی په سعودي عربستان د افغانستان په جګړه په تړاو د اسلامي نړۍ د دینی علمانو د فتوا مننه وکړه. وایي ویل چې طالبان دا مهال د نړۍ او سیمې له دینی علماو سره مخامخ دي او په کار ده چې د علماو واحد نظر ته مثبت ثواب ووایي. په دې اړه نور تفصیلات تاسو ته د افغانستان څخه د ډیوا خبریال حکمل روان په یو راپور کې لري.
جمهور رئیس اشرف غنی ویلي په سعودي عربستان کې د نړۍ اسلامي هیوادونو دینی علماو د افغانستان د جګړې پر وړاندې خپل دینی رسالت ترسره کړ. د افغانستان د جګړې او سولې په تړاو تیره اونۍ سعودي عرب په مکه او جدي په ښارونو کې د نړۍ دینی علماو د افغانستان جګړه د اسلامي اصولو خلاف فتنه وګڼله. دینی علماو په فتوا کې ویلي د افغانستان حکومت اسلامي دی، وګړي مسلمان دي او له همدې عمله د مسلمانانو وژل حرام دي او همداراز علماو د جګړې د بندې دولت طالبان او افغان حکومت نه په خبره شوی اعلامیه کې د سولې مذاکرات غوښتنه وکړه. جمهور رئیس اشرف غنی د دوشنبه اتوار په ورځ د خبری کانفرنس پر مهال له سعودي عرب اسلامي هیوادونو له سازمان سعودي عرب حکومت مشرتابه او د نړۍ له علماو له دې عمله مننه وکړه چې د دینی علماو د کانفرنس د جوړېدو لپاره یې هلې ځلې او قربتوب وکړ.
زه د اسلامي نړۍ له دینی علماو څخه مننه کوم چې د افغانستان د جنگ او انسان وژنې په اړه خپل دینی او اسلامي رسالت ترسره کړ او زموږ په خاوره کې روانه جګړه فتنه وبلله او په افغانستان کې د سولې په حمایت خپل غږ پورته کړ.
اشرف غنی وایي په سعودي عرب کې د علماو پورته شوی اواز په افغانستان او اندونیزیا کې د سیمې د علماو او همداراز د افغانستان حکومت او د ولسونو غږ دی چې پورته شو او د دې دینی علماو په افغانستان کې د روانې جګړې د دینی مشروعیت په مکمل ډول واخیست.
دغه دینی علماو په خپل اسلامي رسالت سره د روانې جګړې دینی مشروعیت په مکمل ډول واخیست. اوس د دې جنگ د دوام لپاره طالبان سره هیڅ دلیل نه دی پاتې، ځکه اوس طالبان له ټول اسلامي نړۍ سره مواجه دي او د ټول اسلامي نړۍ له علماو سره مواجه.
محمد اشرف غنی په دې خبری کانفرنس کې د ناټو په غونډه کې له افغان حکومت سره د شوو مرستو په اړه هم خبرې وکړې. ویل چې په بروکسل کې د ناټو غړو هیوادونو د افغانستان له سولې پروسې څخه ملاتړ وکړ. ښاغلی اشرف غنی زیاته کړه د بروکسل په کانفرنس کې تر 2024 میلادي کال پورې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له تمویل او تجهیز سره د ناټو د خپلو همکاریو د دوام ژمنه وکړه او په وینا یې له افغان حکومت سره د ناټو پوځي او سیاسي مرستې به ټاکلی شوی مودې پورې دوام ولري. حکمل صدات روان، امریکا غږ دیو ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای دیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د وایس اف امریکا ډیو ده. په بلوچستان ایالت کې چارواکي وایي د مستونګ په سیمه کې د تیرې پنجشنبې په ورځ د ځانمرګي برید د مړو شمېر تر 133 پورې رسېدلی او په ژوبل کسانو کې د ډېری روغتیایي وزن سمه ده. په درنګړ کې د بلوچستان عوامي ګوند یو کاندید نوابزاده سراج رسانی په انتخابي کمپاین کې د ننه د چاودنې مسؤلیت د ش وسلوالې ډلې پر خپله غاړه اخیستی. نن لنډمهاله وزیر اعظم نصر الملک، همدارنګه د مسلم لیگ نون صدر میاں شهباز شریف او تحریک انصاف مشر عمران خان او نور مشران د غمرازی وفاتی لپاره په کوټه کې د رسانی کور ته رسیدلی او ورسره په کلسیفلا کې ځایي انتظامی په لاریونونو او جلسو باندې بندیزونه لګولې دي. تفصیل حمید سمسور په دې رپورت کې راکوي.
د کلاسیفلا مرستیال کمشنر ظفر علي بلوچوي چې د مستونګ د پیښو وروسته د امنیت خوندي ساتلو لپاره دوی په ټوله ضلع کې پر سیاسي غونډو او پر لاریونونو باندې بندیز لګولې دي چې بیا به تر دویم امر پورې دوام ولري. د کلاسیفلا مرستیال کمشنر ظفر علي بلوچوي چې د ټول ټاکنو د کمپاین د کاندیدانو لپاره پر کاپیلو باندې هم بندیز دی چې تر 15 زیات موټران به په کاپیله کې نه ځي. د کلاسیفلا مرستیال کمشنر وی چې کاندیدان به د انتخابي کمیسون پر ضابطه اخلاق باندې ضرور عمل کوي. دا امر د حکومت له لوري پر داسې مهال باندې راځي چې د جولای پر 14 باندې د مستون په درنګړ کې د بلوچستان عوامي پارټۍ سراج رسانی پر انتخابي غونډه باندې بریدو سو. حمله دغه کبل نن په ټول حجوات کې د مستون او د بنو د چاودنو په ضد باندې د ویر ورځ لمانځل کېدله. و بلور ته بیا د مستون د پلټونو لپاره تحصیلدار مستون بلند خان ګمارل شوی دی. حکومت د مستون د نائب تحصیلدار په مودیت کې د نامعلومو په ضد باندې مقدمه درج کړله. په دغه یفایار کې قتل او د اقدام قتل په ضد باندې اساسي ماده درج کړل شوې دي. د بلوچستان د لنډمهالې مودې اعلی وزیر علاوالدین مری بیا د درنګړ په پیښه کې د وژل شوو کسانو لپاره یو یو سرکاري ملازمت 15 لک روپۍ، د کاري ټپیان شوو لپاره 15 لک روپۍ او د لږ ژوبل شوو لپاره بیا د 2 لک روپۍ اعلان کړی دی.
اگر ہم الیکشن کرا دیتے ہیں الحمدللہ ہو جاتے ہیں تو اس میں ہم کامیاب ہو گئے.
علاوالدین مریوی وسلوال انتخابات درول غواڑی موج بیا غواڑو چی ٹول ٹاکنی وکڑو. کچیر موج ٹول ٹاکنی وکڑے نو د دې معنی بداوی چې موج ببری علی سو. و بل لور ته بیا پاسپټالونو کې تر 50 زیات ناروغه اوسم پاسپټال کې بستر دي. دوی وی چې په شاتو غبانې علاج نه کوي.
منظور احمد ایما دا زیک لګیدل کی میر سراج خان رالو اسٹیٹ کا خطاب شروع کرے دھماکہ اس علاج صحیح نہیں سر سم نہ دیں بس نن والا وزیر را روان دیتا وجہ سر لیج علاج کی درے سلو روز بالکل علاج نہ ہو
دوائیں
تو خپل اخستل کمل دو ہسپتال کی دکو یا والا خبر لا اخستل او ہسپتال سر ور کے
ال تبر جلسہ بانی جو شودانو
نہ سکری گاٹو نہ ایف سی او نہ پولیس او نہ یو شے نہ کم
سے دھماکہ
اس والا اخستل نس دین اس میں کا یا نس دین اس مجھ تو دھماکہ اس مجھ گرد زخمی سہولت تبیوش
په یو سلنويست وژل شوو کسانو کې د یو کور درې ماشومان هم شامل دي. د دوو ماشومانو پلار محمد افضل وی
یان سه جو دو کو اٹھا کر یان سه لایا تا اور ایک جو دوسرے بندے نے ان کو جو کوټه لے گئے تھے.
دوه ماشومان موږ د 14 لزای زخه را واخستل. بل ماشوم بیا یو کس لزان سره کوټه ته پټپی وځ کی وړ یو چې کله ز کوټه ته ورغلم بیا می راوړی. و بل لور ته بیا نن هم د کوټ په شمول په مستون کانک او درنګړ کې د پاتې لړۍ دوام درلودي. دلته کوټ ښار ته د سراج رسانی ورور نواب اسلم رسانی ته د پاکستان وزیر اعظم د تریک انصاف عمران خان او د مسلم لیگ نون مشر شباز شریف هم راغلل. له دوی سره غم راځي ښکارا کړله. حمید سمسور وایس اف امریکا دی ریډیو ټلویزیون کوټا.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیره در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه وروره خپل علاج د مرض معلوم کا یا خو پتا کې زړه یا بکین سر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ. دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د وایس اف امریکا ډیبا دا قدرمن اوریدونکو د فرانس او د کرویشیا د فوټبال میچ پایلو بروانه ده او دا وخت دواړو لوبډل یو بل ته یو یو ګول ورکړی دی. د دواړو لوبه تر اوسه پورې برابر ده او دواړه ټیمان هڅه کوي چې خپله بری ترلاسه کړي. قدرمن اوریدونکو د دې لوبې نور حال به هم په راتلونکو خپرونو کې درسره شریکوو. له ډیوه ریډیو سره اوسه یو ری بیا درته وایو چې فرانس هم یو ګول کړی دی او کروشیا هم یو ګول تر اوسه کړی دی او دا لوبه نیم ساعت کېږي چې پیل شوې ده.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
وائس آف امریکا ڈیو دا یو ربیا د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو. خو ول غرسی سټکو ته
افغان چارواکي وایي د پاکستان لخوا د دوی په امنیتي پوسټه باندې لبرید وروسته په جګړه کې دواړو خواو ته ځاني تلفات اوښتي. بلې خوا صدر اشرف غنی ویلي طالبان د جګړې د جاري ساتلو هیڅ جواز او دلیل نه لري.
اوس د دې جنګ د دوام لپاره طالبانو سره هیڅ دلیل نه دی پاتې، ځکه اوس طالبان له ټولې اسلامي نړۍ علماو سره موجود.
نن په ډیره اسماعیل خان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو احتجاجي جلسه روانه ده. د ځای خبریالانو تر مخه د سختي ګرمۍ باوجود هم جلسې کې ګڼ شمېر خلکو ګډون کړی. د جلسې د امنیت په اړه د پی ټی ایم یو مشر وایي
او کچری وختانه خواسته په دجلسه باندې څه وشوله چې دغه زموږه او ځلي انتظامي حکومت وی میژه تقریبا 10 دینه مخشه یو اپلیکیشن ها د تاور کړي وو او د پدا بندې کی سم غور عمل نه کړي.
او د پاکستان لنډمهاله وزیر اعظم نصر الملک او د سینټ چیرمن صادق سنجرانی په ګډون یو شمېر حکومتي چارواکي او سیاسي مشرانو نن مستون په پیښه د غمرازی لپاره سیمه ته ورغلي او په شاور کې هم ویر روان دی. د عوامي نېشنل ګوند یو مرکزی مشر غلام بلور وای
نه مطمئن خو نه الیکشن کول پکار دی، باید حکومتونه الیکشن نه کول واړي. خدای دې نه کوي که پنجاب په داسې بدې د ماګه د کوټه مو یو شنه بس بیا الیکشن پوسټپون.
اول خبرونو تفصيلات.
د افغانستان په خوست ولایت کې چارواکي وایي د ځاځي میدان په ولسوالۍ کې د پاکستاني ملیشیا او افغان ځواکونو ترمنځ نن د یکشنبه پر ورځ جګړه شوې چې پکې دواړو خواو ته مرګ ژوبله وشته. د خوست د پولیسو ویاند عبدالبصیر بینا وایي صف امریکا ته ویلي د جګړه ډیورنټ کرښې ته نږدې پر یوې امنیتي پوستې باندې په ساده جامو کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو له حملې وروسته پیل شوه، خو دا تر اوسه نه ده معلومه چې دا آیا په ساده جامو کې د پاکستان ملیشیا وه او که وسلوال. د خوست د ولایتي شورا غړي سید اصغر اکاخیل وایسف امریکا ته ویلي د سیمې څلور تنه اوسیدونکي چې له افغان ځواکونو سره ملګري وو په دغه جګړه کې وژل شوي او ادعا کړې چې د پنځو پاکستانیانو مړي هم په جنگ په سیمه کې پراته وو. ولایتي حکومت وایي دوی د پیشي تحقیقات کوي. د پاکستان فوجي چارواکو لتر اوسه په دغه برید څه نه دی ویلي. هم په دغه سیمه کې د اپریل په میاشت کې د پاکستاني ملیشې 15 اسکر وژل شوي وو او په جګړه کې دوه افغان اسکرو ته هم ځاني زیان رسیدلی وو.
ملګرو ملتونه وایي د 2013 کال په وړومبۍ شپږ میاشتو کې افغانستان کې لږ تر لږه 1500 عام خلک په جګړه کې وژل شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مشن یو نامه د کال شپږ میاشتو لپاره خپل راپور کې ویلي هم په دغه موده کې تر 3500 زیات خلک ژوبل شوي دي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له افغان طالبانو سره په هیواد کې د جګړې د جاري ساتلو لپاره هیڅ دلیل نه دی پاتې شوی. نوموړي په سعودي عربستان کې د افغانستان د جګړې په تړاو د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو د فتوا مننه وکړه او ویلي دي چې طالبان دا وخت د نړۍ او سیمې له دینی علماو سره مخامخ دي او په کار ده چې د علماو واحد نظر ته مثبت جواب وایي. او هم د افغانستان د کلیو او د پراختیا وزارت ومخې ته په کابل کې نن مازدیګر ځانمرګي چاودنه شوې چې پکې ټولټال دوه شتو تنو ته مرګ ژوبله اوښته ده. د کابل پولیس وایي چې وطن مړه او لس نور ټپیان دي. تر اوسه کومې ډلې د دغه برید پر غاړه نه ده اخیستې.
د پښتنو د حقونو د تحفظ لپاره پیل شوی تحریک پی ټی ایم غړي نن په ډیره اسماعیل خان کې یو جلسه روانه ده چې پکې یو شمېر خلکو ګډون کړی دی. دغه احتجاجي جلسه کې به د پی ټی ایم نیول شوی غړي ایاد پریغل د خوشی کولو او د راون ورد د نکی بولا مسعود په قتل کې د سزا ورکولو په شمول نورې غوښتنې کیږي.
پا په بلوچستان ایالت کې چارواکي وایي د مستونګ په سیمه کې د تیرې پنجشنبې پر ورځ د ځانمرګي برید د مړو شمېر تر 133 پورې رسېدلی او په ژوبل کسانو کې د ډیرو روغتیایي وضع ناسمه ده. په درنګړ کې د بلوچستان عوامي ګوند د یوه کاندید نوابزاده سراج رسانی په انتخابي کمپاین کې دننه د چاودنې مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې پر خپله غاړه اخیستی. د حملې په ضد بلوچستان کې د ویر وضع ده او نن لنډمهاله وزیر اعظم ناصر الملک، د مسلم لیګ نون صدر میاں شهباز شریف، د تحریک انصاف مشر عمران خان او نور مشران د غمرازی او پاتال لپاره په کوټه کې د رسانی کور ته تللي. هلته د پېښور په یکتوت کې د عوامي نېشنل ګوند یو کاندید هارون بلور د فاتحې مراسم هم روان دي. بلې خوا په بنو کې د متحده مجلس عمل د کاندید اکرم دورانی په انتخابي قافله باندې د برید د غندنې لړۍ روانه ده. سیاسي مشران وایي په کاندیدانو باندې د حملو هدف په انتخاباتو کې خنډ اچول دي.
د پاکستان مطبوعات وایي د سماجی رابطو ویب سایټ فیسبوک د ملي مسلم لیگ یو شمېر اکاونټونه او پاڼې تړلې دي. ملي مسلم لیگ یا ایم ایم ایل د حافظ سعید د جماعت الدعوة سیاسي څانګه ده. د پاکستان انتخاباتو کمیشن د ایم ایم ایل د سیاسي پارټۍ په توګه نه دی رجسټر کړی، خو ایم ایم ایل د تحریک الله اکبر سره په شریک خپل امیدواران الیکشن ته درولې دي.
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا دیوه د یو ساعت خبری خبرونه د واشنگتن د استودیو څخه په ژوندۍ بڼه درته وړاندې کوو. د خبرونو د لنډیز وروسته یو عربي تاسو پام تفصیلي راپورونه تر راګرځو. خو اول درته وړاندې کوو مطبوعاتي کتنه، او دا کتنه کړې د زموږ همکار مختار خلیل صاحب.
نن په انټرنیټ د هندوستان خریدونکو مشهور اخبار دی پرنٹ کې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم لمیا محمد نواز شریف د گرفتارۍ نه پس د پاکستان د سیاسي حالاتو په حق لا امریکا کې د پاکستان د پخوانی سفیر حسین حقانی یو تفصیلی مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته چې د پاکستان د جرنیلانو د احمقانه ضد ذیل او درمیله سبب نواز شریف د جمهوریت د یو ننګیال په حیث راخکاره شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د میا نواز شریف جیل ته په لیږلو د هغه سیاسي مستقبل نشي ختمې دی، بلکې اپوټه به دې درمیان کې هغه جرنیلان او کرنیلان ریټایر شي چا چې د ددل ریکولو سازش کړی دی. مضمون زیاتوي چې د میا نواز شریف پاکستان ته واپسای او جیل ته د غاړې ایښودو فیصلې د پاکستان په سیاست کې یو نوی باب رقم کړی دی. میا نواز شریف هم د خپل سیاسي ژوند په لومړۍ مرحله کې د پاکستان د فوج پیداوارو، خو د کال 1903 نیوی نه د فوج یو ډیر محتاط مخالف دی، او اوس د پاکستان په تاریخ کې میا نواز شریف وړومبی پنجابي سیاستدان دی چې د پاکستان د فوج په مخالفت کې راپورته شوی دی، کوم ته چې د پنجابي غلبي فوج ویلې کیږي. پخوانو وختونو کې به د فوج د مخالفت تورونه د پاکستان د نورو کمشمیره فرقو په سیاسي مشرانو لګولې کیدل. مضمون نگار حسین حقانی لیکي چې زما د دې مضمون مقصد د میا نواز شریف خامې بیانول یا د هغه د خوبو ستاینه کول نه دي، بلکې زما د مضمون مرکزی خیال د پاکستان د سیاست مستقبل دی. مضمون زیاتی چې د میا نواز شریف په جلاوطنۍ کې د جون تیرولو په ځای جیل ته د تلو فیصلې فوزی واکداران سخت وارخطا کړی دي. د میا نواز شریف په واپسۍ د هغه په سوونو مرستیالان نیولې شوي او سخت زور زیاتی پی شوی دی، ان چې د هغه 15 کلنه مور هم گرفتار کړې شوی وه. ټلویزیون چینلونه د هغه د راتلو خبرونو خودلو ته پرې نه خودلې شول، او سوشل میډیا سره د خلکو د رابطې په لار کې د خندانو اچولو لپاره موبایل ټلیفونونو نیټورک هم بند کړی شوی و. دی پرنٹ کې چاپ شوی خپل مضمون کې حسین حقانی لیکي چې د پاکستان مسلم لیگ په لکونو ووټران د بډو رشوتونو په تور کې د میا نواز شریف مجرم کول نه مني. البته د مخالفین اوس په د فوج سره د خکر اړمولو تورونه پوري کوي. مضمون زیاتوي چې پاکستان کې د فوج او د سیول انتظامی د یو څو سرپنچ کسانو خپلو کې د غوګونو جنگولو له سببه هغه جمهوریت وده اونه کړې شو په کم کې چې د قانون بالادستی وي. دی سیس پاکستان کې مستقل سیاسي اړې ګړې جاری وساتلو، او اوس به دا اړې ګړې د نواز شریف جیل ته په لیږلو نور زیاتیږي. د فوج او د سیول لوړ رتبه کسان هغه شان د سازشونو او د افواګانو په خورولو په اقتدار د قبضې کولو په کوشش کې دي. نامتو سیاستدانان هم پدی سازشونو د سیاسي میدان نوستې شي وي او فوجي افسرانو او افسر شاهه سره د زړه د پاسه پر روغ کول مجبور کړی شي دي. مضمون لیکي چې د کال 1900 ختم نه را پدی خو د پاکستان د مملکت او حکومت هر مشر یا حقیقت کړی شوی دی یا قتل کړی شوی دی یا پانسی کړی شوی دی او یا د فوجي انقلاب په زور د اقتدار نه لری کړی شوی دی. د پاکستان په بدقسمت تاریخ کې حکومتونه کله کله خو د ووټ په ذریعہ اقتدار کې راغلي وي، خو د ووټ په ذریعہ یو سیول جمهوری حکومت هم بدل کړی شوی نه دی. د پاکستان جرنیلان او د دوی بچی او ټکنوکریټ او افسر شاه سره ډیر خوشاله وي چې نمر باد په سترګو نیوي لیدلې او په افسر میسونو سرکاري بنگلو او چونو کې لوی شوی وي. حسین حقانی خپل مضمون کې لیکي چې دا هم پخوانی فوجي جرنیل ایوب خان او چا چې د پاکستان فوج د اخیری فیصلو مجاز قوت ګرځولې وو او هم د هغه وخت نه دا ناروا اصول را روان دي. په دې درمیان کې که یو سیاستدان عوامي مقبولیت حاصل کړی هم وي، بیا هم فوج د هغه ډېرې کمزورۍ ځان سره ساتلی وي او د هغه د کمزورو نه فائدې اخلي او د خپل منشا مطابق یې استعمالوي. حسین حقانی خپل تفصیلی مضمون په دې تفسیره ختم کړی دی که د پاکستان فوج په 15 جولای د انتخابونو نه پس د خپلې خوښې د یو تن د وزیر اعظم په کورسۍ په کینولو کې کامیاب هم شو، بیا هم دا عمل د یو با اعتماده او اثرناک سیول حکمرانۍ په نفاذ کې د کامیابېدو جوګه نه دی. د میا نواز شریف د جیل د تورو تمبو شاته په غورځولو نه خو د هغه او نه د هغه د لور د مریم نواز شریف سیاسي مستقبل ختمېدی شي، ځکه چې د دوی خلاف د سازش کوونکو جرنیل لانو او کرنیلانو د ریټایرمنټ نه پس به اغوی خو د ګمنامې جون ته لاړ شي. هر کله چې دا پلار او لور به سیاسي لحاظ سره په سیاسي پرده نور زیات مضبوط مشران راښکاره شي.
دا د وایس اف امریکا ډیوه د ګلاو کرمن اوریدونکو خبري خپرونه لا دوام لري او اوس هم زو د خیبر پښتونخوا ډیر اسماعیل خان سیمې ته چیرې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه روانه ده، خو د دې جلسې د حال درکولو مخکې تاسو ته وایي چې په روسیه کې چې د فوټبال پایلو روانه ده په هغه کې فرانس او کرویشیا ته 2 ګول ورکړی دي او کرویشیا 1 ګول په جواب کې فرانس ته ورکړی دي. نو دا لوبه د وخت د 2 په مقابل کې د 1 ګول په برتری سره مخ ته روانه ده. اوس هم عدنان خان بیټنی دا وخت له موږ سره د ټلیفون په لیکه موجود دی د پښتون ژغورنې د غورځنګ د جلسې حال به ځینې اخلو. عدنان بیټنی صاحب ستړي مسئ او په خیر راغلی. ډیر مننه له تاسو څخه. هم د جلسه چې روانه ده په ډیر اسماعیل خان کې تر ټولو مخه دار ته وایسته چې د دې امنیت ساتنې لپاره څه اقدامات شوي؟
مهرباني کاکر صاحب، اول خو بس صدا وای تقریبا اوس جلسه اخري مراحل او صدر دا او منظور پښتون چې دی هغه دا فصل بلنا اولاد او تقریر کوي تاسو د امنیت خبره وکړه. نو امنیت په حوالہ سره د سمو راو قتل چې د پښتون په خپل مومن چې دی هغه په خپل باندې اقدامات کړي وو دا ټیم ورو ګور پلان چې کسان ولا ولاد دي چې هغه په دې لار باندې منظور پښتون تیری شي او چې کوم اقدامات حکومتي کټ باندې کېدل پکار وو هغه مستند ته پولیس په نظر باندې نه رااله، نه اف سي او نه ورته چې کوم امنیتي سرتیر کوم چې فوج ویل شي هغه په نظر باندې نه راغلی. دلته دې چې دې چې کومه ودانه ای دا حق نواز پارک اگر چا پیر پاغه باندې موږ هم د پی ټی ایم ځوانان وینو چې کوم دې پارک د دې د دې کلار دې پاغه باندې هم د پی ټی ایم ځوانان ولار وو او د خلکو نه پوښتنه کوله او منظور پښتون په خپل سټیج باندې وویل چې په دې هغه ټول برابر دي موږ تر څو لږه لار باندې ده. نو زما ته بل څه نه ولار دغه د پی ټی ایم کسان ولار وو او هغه مطلب چې هغه څه ده او دغه چې کوم حکومتي چارواکي دې هغه زموږ په تصویر دلته مقام وخت خو پولیس ته په نظر اتل خو اوس هغه هم دلته
او عدنان خان بیٹنای د جلسی مهمه موضوع څه ده چې په کومه موضوع باندې خلکو تقریرونه کړی دي او ټینګار یې په څه باندې دی؟
دلته مسته اوس ته پی ټی ایم کوم مخکښ کسان دي په هغه چې منظور پښتون ډاکټر عالم محسود دغه په فضل ایډوکیټ سنه اجازه او داسې یو شمېر نور د جنوبي اوسترلي وزیرستان خلک وو چې هغه تقریرونه وکړه او زیاتره چې هغه کوم په وروستۍ کې کوم مطالبات روان دي هغه تکرار کړه. دې نه علاوه د حیات پرېغل چې کوم میډر کېدل دي دغه سه چې کوم راو انوار چې کوم دي سین پولیسو یسین دې تندروي ته چې کوم عدالت ته هغه لخوا په ځانګړي خوشی کړی شوی دي او بیا دې نه علاوه چې کوم د تندروي نوې تازه پېښه شوې ده د دې سره غندنه وشوه او له حکومت نه یو څه بیا د غوښتنې وکړي چې د پاکستان آئین غندنه له حکومت نه د نورو خلکو په څیر چې نورو خلکو مخاطب ورکړي هغه هم غواړي او دغه حکومت د خلکو ته هم ترلاسه کې اور وکړی شي. خو دې دا وویل چې تر اوسه پورې حکومت دې موږ آئین ځان لوستنی کو او حکومت دې هغه په تجربه سره راځي چې اوس دې هغه نه اخلي چې هغه اومني او د خلکو چې کومې غوښتنې دې هغه پوره کړی شي. هغه چې د بدره کې څه کسان او خبره هم وو په هغه کې د لای مین خبره وشوه. هغه کې څنګه په دغه کوم امنیت هغه مو څه هغه کې چې کوستو خبره هم وو شي. دا ټول خبره د هغه سره سره دلته د اقتصادي کاروبار په حواله باندې هم خبره تکرار شوه چې هغه د جلسي مهمه حصے وي. دغه چې د پاکستان عدالتونو باندې هم نیو کې وکړي هغه وویل چې هغه کسان چا چې هیڅ نو کړی د امن لپاره راوتلي وو هغه ته خو د ملک پر ضد ایف آی آر ورکول کیږي. خو چې کوم دلته د انسانانو قاتلان دي هغه ته آزادي ورکول کیږي او هغه ته رعایي ورکول کیږي.
او منظور پښتون چې تر اوسه پورې څه خبرې کړې دي که مهم ټکي تاسو سره یې نو که مهرباني وکړي را سره شریک کړئ.
منظور پښتون چې هغه تقریبا داسې نیم ساعت تېر چې سټیج ته راغلی دی او په سټیج باندې خپلې وینا شروع کړې ده او خبرې کوي. په هغه کې هم دغه خبرې وې چې هغه یو خو د خپلې مطالبې هم تکرار کړې دغه څه ورسره چې کوم د پاکستان عدالتونو دي په هغه باندې هم نیوکې وکړې چې کوم د حکومت حکمرانان دي په هغه باندې هم نیوکې وکړې. او دا وویل چې د دې کوم مبارزه شروع کړې ده تېرو درېو میاشتو راسته وروسته کې داسې خبرې مخې ته راتلې چې هغه کې دا ویل کېده چې دغه پی ډي ایم چې دی هغه خپل د یو ځن سره مخامخ شوی دی یا ناکامۍ سره مخامخ شوی دی. خو دا اول چې هغه مذاکرات په وجه باندې خپل دغه اکټیویټي زندولي وو او دغه څه د اعلان هم کړی وو په هغه کې د رزمک د څه ولا چې هغه پسپون کړی وو. خو دې مطلب دا نه چې خپل دغه تحریک پریشر خدای زیاده کړی تر څو پر دې غوښتنې باندې څه ویني وي او چرته دلته د پښتنو خاورې باندې امن نه وي راغلی تر هغه پر دې په آرام نه تینېږي. دا هم اول چې کوم درک شوی کسانی تر اخیری به درک کړی پر دې دغه مبارزه چې دا د جاري ساتي تر هغه یو خبره باندې ټینګور وکړي چې دې باندې په صدور لاره نه خپلوي دې باندې ادم په صدور لاره خپلوي. او دا هم اول چې څومره زیات غټ قوت ولې نه وي او دلته به اوس خلک کوشش کوي ځکه چې هغه برداشت وکړو شوی دی هغه په تاسو باندې ناشته شوي چې خپل پر ایونټ ته دا غږ وکړي چې تاسو به د صبر مظاهره کوي او د صبر چې دا دغه لار پر ټول نه غوره ده او تر ټول نه زیات مبارزه لري دغه تاسو تر اوسه پورې دغه صبر اختیار کړی دی او د صبر لار به تاسو چې دی تاسو ته لپاره مونږ دی. بل دا هم وایي چې پښتون خبره ته مشرط امن را نه وړي د دنیا هر دروازه ټکوي او تمام دنیا په دې باندې خبروي چې د پښتنو په خبره باندې امن تر اوسه نه پځی کړی شوی. تمام دنیا په دې کې ناکامه شوې چې پښتون خپل امن راوړي تر څو پرې چې دیش دنیا په دې کې لکړې نیوي تر هغه پر بل مبارزه جاری ساتي.
اخیره نه پښتنه دا سپ لنډ ټکو کې جواب راکړي چې د جلسې حاضری څنګه ده خلک څومره دي؟
خلک زکه تاسو وایي حق نواز پارک دغه د اسلام خان تر ټولو لوی او ستر پارک شمارل کیږي. دا ټیم موږ دلته وینې چې د پارک کې ټول هم لګیدل چې هغه په جام زیات ځای به نیول شوی وي. خو د هغه باوجود د خلک دومره ګڼ او سخت سره ناست دي چې هغه یو ترمنځ هوا هم نه ترتیریږي. هغه د چا خبره او زه به تاسو دا وایم چې دلته ګرمي هم ډېره سخت په خلکو باندې داسې خلا وتل لکه څنګه چې په اوبو کې لمبېدلې وي. نو د خلکو شمېر چې دا هغه کدر ته وایي چې درګاو باندې دا به هم د درو خبره نه وي. د خلکو شمېر چې دی هغه ډېر زیات انتهایي زیات دی. خو په دې جلسه کې د زنانو کمی ډېر زیات ده. دغه جلسه کې نو نور نارینه هغه ځوانان دي که هغه بوډاګان دي که هغه ځوانان دي هغه زیات په نظر باندې راځي.
ډېره مننه عدنان بټنی صاحب او د ځان پام ساتئ. دا د وی او ای ډیو خبرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیو په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د وی پانی پته ده
voadiwanews.com،
ټوئیټر @voadiw.
هیر یې نکړي.
وایس آف امریکا ډیو ده یو ساته خبری خبرونه علی دوام لري. په پېښور د یکاتوت سیمه کې د ان پی ګوند مشر هارون بلور باندې ځانمرګي برید کې وژل شوی او په سلرم ورځ لا هم سیاسي مشران او یو شمیر نور خلک د بلور هاوس یا بلور ودانۍ ته د فاتحې لپاره را روان دي. د پارټي یو مشر او پخوانی منی حاجی غلام احمد بلور ډیوا سره خبرې کړې او وایي چې نن به غونډه کې غونډه وکړي چې دغه سیاسي کمپاین به نور څنګه په مخ باندې بیایي. خو بیا دوی د انتخاباتو لپاره په امنیت باندې اندېښنې ښکاره کړې. په دې اړه نور تفصیلات تاسو ته د ډیوا خبریال مدثر شاه په یو راپور کې وړاندې کوي.
د
د پیښور یا کتوت پیښې په پنځم ورځ هم عام خلک او د بلابلو ګوندونو مشران د بلور کور ته فاتحې لراتلل او نه یوازې د پیښور ځانمرګي بریدې غندلو بلکې د بنو او مستونګ په پیښو هم خفه وو. او په دغه مهال د عوامي نېشنل ګوند مرستیال صدر او د مرکزي اسمبلۍ پخوانی غړی حاجي غلام احمد بلور ډیبه ته وایي د درې ورځو د ویر نه پس نن نورو ضلعو کې ګوند خپل انتخابي کمپاین پیل کړی دی او د پیښور ضلع فعالین به ماسخوتن غونډه کې پریکړه کوي چې دلته باید کمپاین په کومه طریقه وچلول شي. خو د نوموړي نه مو چې پوښتنه وکړه چې آیا دې حالاتو کې تاسو د امنیت نه مطمئن یئ، نو هغه وایي
نه مطمئن خو یو الیکشن چې کول پکار دي، بار قوتونه الیکشن نه کول واړي، نو هغه یو خپل طریقه کار دی. موږ وایو چې موږ کې الیکشن ډېر ضروری دی، په دې ټول مرګ جوبنه نه پسته موږ چې الیکشن ضروری دی. او چې کوم خلک نه واړي الیکشن، نو ماتم زمان چې په دې کوټه کې خلک مړ شي، چې زما په وطن کې مړ شي، زمان ډېر فرق نه پرېوځي. اور خدا نہ خواستہ خدا دے نہ کہ پنجاب پہ داس پہ دے دما کے دا کوچے کو نہیں وشن بس بیبل شن پسوں
زیادہ ہی کہ ہر سوک ہیواد کی دا جمہوریت لارا نیسی دا دائی گون بے سخ مزاحمت کئی زکا چہ دا ہیواد دا ستونزو یا وازینے حل ہم جمہوریت اوٹا کنو کے دے البتہ پا دے دا افسوس سرگندو نہ کئی چہ زینی گندونا پا آزاد مٹ خپل انتخابی کمپائن چلی او جلسی جلوسو نہ کئی خوزینو تبیا اولس سر درابطو کولو اجازہ نشتا بلور کورتا دا نورو راغلو ملمنو تر سنگ دا متحدہ قومی مومنٹ مشر خالد مقبول صدیقی ہم شاملو او نموڑی مطبوع تو سر د خبرو په وخت ویل اے ان پی او ایم کی او ایم 2014 کې هم په هدف او اوس یو ځل بیا په نخ دی.
وہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، دہشت گردی کا مسئلہ. پچھلے الیکشن میں بھی اے این پی کو بھی اور ہم کو بھی اسی دہشت گردی کے ٹارگٹ پہ ہم تھے، اور ہمیں 2013 کی کمپین کو ہم اس آزادانہ طریقے سے نہیں چلا سکے تھے.
او د ټولو نگران صوبائی او مرکزی حکومتوں نے غختنا اکڑا چھ ٹولو گندونو تا پورا تحفظ ور کی گنینو د انتخابات او نتیجو بسوالو نہ پورتا کی گی. د یادونه ور د پلا سم جولائی د شپې 11 بجے د پیخور یا کتوت سیمه کې هاغه محل په هارون بلور ځان مرګي برید اوشو کله چینو مغوړی یوی انتخابی جلسه کې ګډون کولو او نتیجه کې هارون سره د نور شلو کسانو او وجل شو. پیخه کې تر شپې تو پورې تنان جوبلو او اوس هم دو جوبل تنان لیډی ریډینګ روختون کې د درملنې لاندې دي. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیخبر.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
دا وایس اف امریکا جی بدا کتر من اوریدونکو خبرونه لا دوام لري. اوس هم د اقتصاد په اړه یو رپورت درته وړاندې کوو چې په پاکستان کې مرکزی بانک ویلي دی چې داخلي قرضې یا پورونه ډیر زیات شوی دی او یو علت یې سیاسي بې ثباتی او د سرمایه گزارانو بې یقیني ده چې په هغه هیواد کې سرمایه گزاري نه کوي. تفصیل ریاض حسین په دې رپورت کې راکوي.
ماہرین وائی جی پا ملکی سطح پا مقامی قرضوں کے زیادہ اضافہ شوے دا او دا مرکزی بینک دا کوشش دے چے دا سود دا شر دا زیادت والی سربا دا قرضوں پا دباؤ کی کمی راشی دا دین اوڑان دے پا ملکی سطح دا سود شرا شپگنیم پیسدہ مقرر کلے شوے وا او اس پا دے کے دا اضافی ورستو دا اونیم پیسدہ ترسے دلے دا دے حق لا دا اقتصادی حل و ذلو استاد پروفیسر میراج الحق وائی پا مقامی سطح دا قرضوں حجم ڈیر زیاد شوے دے او ممکن دا چے پا دے دا قابو مندلو دا پارا دا سود پا شرا کے اضافہ سنس مدد اکڑی
انویسٹر انکریجمنٹ پارا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے شرح سود کیونکہ اغی منیٹری پالیسی کے ڈیر کم ساتلو دو جنا دا ڈیر حد پورے کم کے زمنگا لوکل انویسٹر دو اغی کے انکریجمنٹ راغلے ہو او سلا سو سرمایہ کاری چوا نوہاگا شروع ہوا وجم دادا ڈومیسٹک چکم ڈیٹ ہے نوہاگا ڈیر زیت پی ہو حد اکراس کو حاوی الارمنگ سیچویشن طرف تا خبر روانا ہوا دغا وجوا چے اسٹیٹ بینک آف پاکستان رہ کے معمولی ہوندی اضافہ کرے رہا ڈیٹ
د مرکزی بینک لخوا راغلی په بیان کې ویلي شوی دی چې روان کال د معاشي ترقی رفتار راکم شوی دی او په راتلونکي کال 2018 او 2019 کې ګرانی مخ په وړاندې تللی شي. د بینک لخوا د قومي آمدنۍ د ترقی شرح 15.5% ایښودل شوی ده او ویلي دی چې روان کال د حکومت لخوا مقرر کړی شوی د ترقی هدف 6.2% نه دی پوره شوی او دا ترقی به 15.5% ته ورسیږي. په ملکی سطح تجارتي خساره 15.2 ارب ډالر نه 14.2 ارب ډالر ته رسیدلې ده. د درآمدي بل هم مخ په وړاندې روان دی او روان کال 2018 او 2019 کې د 15.5 ارب روپو شیان د بهر نه راغوښتي شوي دي. د سټیټ بینک وینا ده ملک په قرضو روان دی او غیر ملکی زر مبادله ذخیره په ریکارډ سطح راکوزه شوې ده. په مقامي قرضو کې 2.8 ارب روپۍ زیاتوالی راغلی دی او غیر ملکی زر مبادله ذخیره 6.5 بلین ډالر راکم شوې ده. پروفیسر میراج الحق وایي د مرکزی بینک لخوا راغلی مانیټری پالیسی د اقتصاد کمزوری ښایي چې بنیادی وجه یې په ملکی سطح سیاسي غیر یقینی صورتحال هم دی.
چاغی مانیٹر کئی اکنامک کنڈیشن دمولکی یو ازدا سے خطرے ابزرویشن دادی کے کم گورنمنٹ کی کم ٹارگیٹ تو پوری ہو آغا دا شرح نمو دا پارا دا انفلیشن ٹارگیٹ ہو دا پاورٹی ریڈکشن ٹارگیٹ ہو دا امپلائیمنٹ ٹارگیٹ ہو اور دا شان کی تمرا سیکٹرز دی اکنامکس چاگا ایگریکلچر دے آغا انڈسٹریل سیکٹر دے آغا سروس سیکٹر دے چاگی دا گروتھ اور دوران گروتھ چاگی کم ٹارگیٹ تو پوری ہو شکوک سو بات رہا زکر چی کم پولیٹیکل سچویشن دے نو آغا دا سسٹیبل نخ.
اقتصادی ماہرین وائی پا ملکی سطح دا سیاسی عدم استحکام دا روپے دا قدر دا کمی پا سرکاری خرسنو باندے کنٹرول او دا ٹکسنو پا نظام کے دا بہترین بغیر اقتصاد ود نشی مندلے. ریاض حسین وائس اپ امریکہ ڈیوا مردان.
دا تیلو او سرو زرو بئی اخکتا او کلوڑی دی
وخا ٹماٹر پیاز آلو او نور تو کی پس نرخ دی
د بینک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي
او یو پښتون ست تجارت کولی شي
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پرواز دی بازار پروګرام کې اوریدل شي.
که موبایل ټلیفون آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدل شي.
پتہ دا voadivanews.com.
ہیر یہ نکڑے
اواز درته وړاندې کوو. یو اداریا سي د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د امریکې د خارجه چارو محکمې د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو د پروګرام لاندې د دولت اسلامیه د مشر د ابوبکر البغدادي د در درک په حق له د معلوماتو په ورکولو د انعام رقم 25 ملیون ډالرو ته اوچت کړی دی. ابوبکر البغدادي د ابراهیم اواد ابراهیم علی البدری او د ابو دعا البغدادي په نومونو هم یاد دی. د عراق د دولت اسلامیه او د بحیره روم په سیمه کې د اسلامي مملکت د قیام د پاره د جوړ ترهګر تنظیم ستر مشر دی. دا تنظیم د داعش په نوم هم مشهور دی. د ترهګرای خلاف په جنگ کې د امریکای په نس د ټولو نه اهم مقصد د امریکای د ننه امن او د امریکای د خلکو تحفظ دی. د دولت اسلامیه خلاف پوځي عملیات تون کړی شوی دی خو دې سره سره امریکای د دولت اسلامیه د مشر په باره کې د معلوماتو حاصلولو د پاره هم ټولې وسیلې په کار راوستي دي چې دا شاندې عدالت ته وړاندې کړی شي. د کال 2014 په جون کې داعش د شام او عراق ځینې علاقې اونیولې او په دغو علاقو کې د اسلامي خلافت اعلان وکړو. د تیرو څو کلونو راس یو شمیر جهادي ډلو دولتي اسلامیه سره اتحاد کړی دی. دې تنظیم په ګډ د دنیا کې توندلاري پیدا کړې دي او ترهګري امریکا کې حملو ته هم تیار کړي دي. د البغدادي د مشرۍ لاندې دولت اسلامیه په مشرق وسطا کې په زرګونو خلک قتل کړي دي چې پکې د جاپان برتانیې او د امریکې بیګنا استوګن هم قتل کړي شوي دي. داعش د خپل خلافت د سرحدونو نه بهر هم ترهګر حملې کړي دي. امریکی په کال 2011 کې ابو بکر البغدادي د 12200 سری رښتم انتظامی حکم لاندې عالمی ترهګر اعلان کړی دی. د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل د داعش القاعده د بندیزونو کمیټه هم په د بندیزونو لګولې دي. دغه وخت ابو بکر عراق کې د القاعده مشرو چې اخر په داعش کې شامل شو. کچاته د دې کس په باره کې علم وینو نږدې امریکایي سفارتخانه سره دی رابطه کی یا دی د www.rewardforjustice.net په ویب پاڼه یا دی د info@rewardforjustice.net په ایمیل اطلاع ورکړي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے واشنگټن ډی سی 202-3 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.